جامعة بهذا بساسة.
سلامت باشين، تشكر از حضورتان محمد صابر مومن سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. شنونده عزیز، برنامه ما اینجا به پایان میرسد. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شما سبقت خوش خوش
دیر ازیت مننه ارزو غیاسی دوستانو دای وسط خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او پکې اوري چې په اروپا کې د ناتو یو مهم قومندان وی چې د فکر کوي چې روسیا خای طالبانو ته اکمالات کوي. دام هم اوري چې په څه ډول د افغان ځواکونو له لیکو څخه داخلي حملې کیږي او دا حملې په څه ډول د دې حملو مخه نیول کېدی شي، په دې اړه مفصل او په زړه پورې رپورټ اورېدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت وي د افغانستان ملي پوس او پولیس لا هم د هلمند سنگین ولسوالۍ په کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوي ځای ته انتقال کړی دی. د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بے کوم قید او شرطه به په ښوونځیو کې شاملېږي. او کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8مه او 23مه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي د افغان ملي پوس او پولیس لا هم د هلمند سنگین ولسوالۍ په کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نو ځای ته انتقال کړی دی. د ناتو چارواکو پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د امریکا په ملاتړ عملیاتو کې په دې ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. اعلامیه وایي د دې ولسوالۍ تاسیسات په جګړو کې له منځه تللي وو او ملکي وګړي د دې ولسوالۍ په مرکز کې نه وو. د ناتو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امنیت قومندانۍ او ولسوالۍ نوی مرکز یوې بلې سیمې ته چې په 2 کیلومتره کې موقعیت لري انتقال شوی ده او دا اقدام لوړاندې پلان شوی و. د ناتو پوځیان زیاتوي امریکایي ځواکونو نوی مرکز ته په خپلو الوتکو کې د افغان سرتیرو په انتقال کې مرسته کړې ده. دوی وایي د سرتیرو تر انتقال وروسته امریکایي ځواکونو د ولسوالۍ تاسیسات او ویجاړ شوي موټر بمبار کړل او هیڅ شی طالبانو ته نه دی پاتې شوی. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بے کوم قید او شرطه به په ښوونځیو کې شاملېږي. د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د ولسمشر اشرف غنی د سپارښتنې سره سم په ښوونځیو کې د دې ماشومانو د شمولیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
افغان ماشوم چې په پاکستان یا ایران کې په افغان ښوونځي کې درس ویلی، هغه افغان ماشوم چې پاکستان یا بل هیواد کې دغه هیواد په مکتب کې درس ویلی، هغه چې په افغاني ملي ژبه پښتو یا دري زده کړه کړې یا په انګلیسي یا اردو یا بله ژبه زده کړه کړې ده، موږ به دوی ته بې له کوم قید او شرط نه په ښوونځي کې داخله ورکو او بیا به دوی والدینو ته درې میاشتې وخت ورکو چې د دې ماشوم اسناد راوړي. خو که اسناد یې پیدا هم نه شي، موږ دی د ښوونځي او د زده کړې نه محرومو، یعنی محرومیت په هیڅ صورت نه زغمو.
تر دې وړاندې افغانستان ته بیرته راستنه شو افغان کډوالو شکایت درلود چې د دوی ماشومانو ته په اسانۍ په ښوونځیو کې داخله نه ورکول کیږي. د پوهنې وزارت مرستیال دا هم ویل چې په تورخم او سپین بولدک لارو کې د دغه وزارت استازي شته او د کورنیو له راتلو سره د هغوی د ماشومانو نومونه راجستر کوي او د لایحې سره سم اقدام کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نویدا کې له آیرلند سره ورستۍ 50 اووریزه لوبه ترسره کوي. دا لوبه که هر هیواد وګټله، هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ورځنیو سیریز جام وګټي. تر دې مخکې دواړو لورو څلور لوبې کړي دي چې لومړی دوی افغانستان ګټلې او دریم او څلورمه لوبه آیرلند ګټلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځشنبه په ورځ په یو دوستانه سیالۍ کې د سنگاپور لوبډلې ته د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سره ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې وشوه، لومړی ګول افغان لوبغاړو وو او د یو په مقابل کې په 2 ګولونو سره له سنگاپور څخه لوبه وګټله. کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8مه او 23مه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د پوتین د رسنیو دفتر د پنځشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا خبره وکړه او ویل چې د مارچ د 23مه په بحث کې به د پوتین او روحاني تمرکز تر ډیره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزو اړیکو او پانګونې په اړه وي. دوی به د انرژۍ او ترانسپورټي بنسټونو په برخه کې د لویو ګډو پروژو پر لارو چارو خبرې وکړي، خو په اعلامیه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. روسیه هغه چې تهران په 2015 کال کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه، روسیه غواړي په ایران خپل اقتصادي بنسټونه ډیر کړي. روسیا او ایران دواړه د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې د هغه هیواد د ولسمشر بشار اسد د ځواکونو پلوي کوي، خو دواړه هیوادونه په منځني ختیځ کې د یو بل نفوس څخه اندېښنه لري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي پرون په انقره کې د روسیې شارجا فیرس احضار کړ. ترکیه وروسته له دې دا ګام واخیست چې د هیواد یو سرتیری د سوریې له هغې سیمې څخه په ډزو وژل شو چېرته چې کورد وسلوال واکمن دي او روسي سرتیری پکې فعالیت کوي. ترکیه وایي پوځ د سوریې په افرین سیمه باندې له چېرته نه چې پر ترکی سرتیری ډزې شوې ځوابي برید وکړ. دا سیمه د کوردانو د وای پی جي وسلوالې ډلې په کنټرول کې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت وایان حسین مفتوغلو ویل هیواد یې روسیې ته د سوریې په هغه سیمه کې چې وای پی جي کورد وسلوال پکې دي د روسیې سرتیرو د موجودیت په اړه هم خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. ترکیه په سوریه کې د داعش پر وړاندې د منځني ځواک د مزکني ځواک په توګه د کورد وسلوالو په دې ډلې د امریکا د تکیه پر وړاندې هم اعتراض کړی دی. ترکیه د وای پی جي کورد وسلواله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. راپور نوې دلی بیا ساحل ته نږدې په مدیترانې سمندر کې ښایي سلګونه افریقایي کډوال د کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي وروسته له هغې چې په اوبو کې یو شمېر مړي وموندل شول، د زیات کسانو د ډوبېدو په اړه اندېښنه زیاته شوه. د ژغورنې مسؤلان وایي په هغې کشتۍ کې چې پاتې شونې موندل شوي شاید له 160 نه نیولې تر 140 پورې کسان سپاروي. په دې وروستیو کې د قاچاقونکو لخوا د لیبیا له سواحلو څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته د خلکو د تیرولو بهیر پراخ شوی دی. د کډوالو ادارې یا IOM وایي یوازې د سږني کال له پیل راهیسې 5950 کډوال چې غوښتلې اروپا ته ورسیږي په مدیترانې سمندرګي کې ډوب شوي دي. او د بلجیم پولیس وایي یو کس وروسته له هغې نیولی چې د دوی په وینا د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر د وروستلو هڅه وکړه. د پولیسو یو ویان ویلي د فرانسوي جواز او پلیټ درلودونکي موټر چلوونکي په انتریوب ښار کې له ترافیکي سرې اشارې تیر او په ډېر سرعت سره د یوې ګڼې ګوڼې سیمې پر لور ولاړ، خو مخه ونیول شوه. د بلجیم څارنوالو دغه کس فرانسوی بللی دی، خو پولیس وایي چې هغه په خټه د شمالي افریقا دی. د دغه ښار د پولیسو مشر سرج مویترس یوې خبري غونډې ته وویل
رونډ 11
د سهار شاوخوا 11 بجې وي، موټر په ډېر سرعت سره په دیمیر سیمه کې د خلکو د تګ راتګ خنډ شو. زموږ پوځي همکارانو سمدستي د موټر د درېدو هڅه وکړه، خو موټر ونه درېد او د ترافیک له سرې اشارې د رود د څنډې پر لور واوښت. زموږ بیړنۍ غبرګون ډله راورسېد او موټر چلوونکی ونیو. هغه په اصل کې د شمالي افریقا وګړی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې چا ته زیان اوښتی او که نه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په اروپا کې د ناټو یو قومندان وایي اندېښنه لري چې روسیه شاید طالبانو ته اکمالات وکړي. د چارو کارپوهان وایي روسیه د افغانستان په خپل دریځ بدل کړی دی.
شم مستقیما د وسوال مخالفین یا طالبانو سیاسي مالی استخباراتي او نظامی ملاتړ په لاس واخلي.
د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر افغان سرتیرو بریدونه څه ډول پیښیږي او د دې بریدونو مخه څه ډول نیول کیږي؟
دوی په پیره او په ګزمه کې او په خپله کارول کې ته هغه ټولو وسیلو قوانین چې ډېر کم راتلي.
په دې اړه هم ریپورت اوري چې هند د افغان هوایي ځواک د الوتکو د ترمیم په برخه کې له افغانستان سره په مرسته غور کوي. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې ولسي جرګه د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د هغه غوښتنې په تړاو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د زیاتېدو په اړه کړې ده وایي چې د یادو ځواکونو د زیاتېدو پر ځای د افغان ځواکونه پیاوړي کړی شي. د خبرونه پاتې او دوهمه برخه بیا ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په سفر ډول اوریدلای شي. هند د افغان هوایي ځواک د لوټوک د ترمیم په برخه کې د همکارۍ په اړه غور کوي. په دې اړه موږ هڅه کوو چې د چارو له کارپوهانو سره هم خبرې وکړو او دا موضوع ورسره وڅېړو. په اروپا کې د ناټو یو قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی او ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمالات هم ترلاسه کړي وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې مسکو راتلونکې میاشت د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه ده چې ویل کېږي امریکا ته هم پکې بلنه ورکړل شوې ده. د ریپورت جزئیات له فریبا ظاهر اورو.
په اروپا کې د ناټو قومندان کورتیس سکاپاروتی د امریکا د سنا مجلس ته ویلي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د روسیې د نفوذ د ډېرېدو شاهد دی او زیاتوي چې ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمال شوې هم وي. دغه امریکایي جنرال د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د جګړې د ګټلو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې په تیرو شپږو کلونو کې په هغه هیواد کې څه باندې 1800 امریکایي سرتیر وژل شوي دي، نو د خبره ناټو او امریکا باید په دې جګړه کې بریالي شي. تر دې وړاندې افغان چارواکو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندان د طالبانو او مسکو د اړیکو په اړه انتقادونه کړي وو. افغان چارواکو ویلي وو چې طالبان د تاجکستان د پولو له لارې د روسیې لخوا اکمال کیږي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي د سیمه ایزو خلکو له قبل ازادي راډیو ته ویلي وو چې وسلوال مخالفین د تاجکستان له سرحد څخه پکښتي او کې وسلې د عامو روت له لارې د افغانستان پولې ته انتقالوي او بیا د کندوز دشت ارچی او درقد ولسوالیو ته وړي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی هم مخکې ویلي وو چې روسیه د تاجکستان د سرحد له لارې طالبان تجهیزوي. مسکو بیا که څه هم له طالبانو سره خپلې اړیکې تاییدوي خو د هغوی د تجهیز او اکمال تورونه ردوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو هدف په افغانستان کې د هغې هیواد د وګړو د امنیت ټینګښت او د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو هڅول دي. خو په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او د سیاسي چارو کارپوه شفیق همدم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې روسیه له طالبانو سره پراخې او متنوع اړیکې لري.
تاسف سره باید وایم چې د روسیې ستراتیژي په تیرو دوو کلونو کې بلخصوص د افغانستان پر وړاندې تغییر کړی او هغه دا چې روسیه مستقیما د وسلوالو مخالفینو یا طالبانو سیاسي، مالي، استخباراتي او نظامي ملاتړ ته لاس وهلی او موږ تاسې ګورو چې په لویه کچه باندې روسیه حتی په ځینو مواردو کې په ډاګه ویلی چې دغه د طالبان خپل سیاسي ملاتړ
بلخوا افغان حکومت تیر اونۍ ویلي و چې روسیې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په وروستي سفر کې له طالبانو سره د مسکو د اړیکو په برخه کې د کابل اندېښنه له منځه تللې او وضاحت رامنځته سوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ ازادي راډیو ته ویلي چې روسي چارواکو ښاغلي اتمر ته ډاډ ورکړی چې دوی غواړي طالبان له تروریستي کړنو لاس واخلي او هغوی د حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. ټاکل شوی مسکو د راتلونکي میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې د افغانستان، روسیې، چین، پاکستان او د منځنۍ آسیا هیوادونو په ګډون 12 هیوادونه برخه اخلي. روسي چارواکي وایي په دې غونډه کې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو تر اوسه معلومه نه ده چې امریکا به په دې غونډه کې ګډون وکړي که څنګه. طالبانو رویټرز خبري ایجنسی ویلي چې له 2001 میلادي کال راهیسې له روسیې سره د پاموړ اړیکې لري او د اړیکې په سیاسي او مانوي ملاتړ پورې محدودېږي.
و امریدل چې په اروپا کې د ناټو یو قومندان وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په منځ کې د روسیې د نفوس د ډېرېدو شاهد دی او ښایي دغه ډله د روسیې لخوا اکمالات هم ترلاسه کړي وي. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ حق له ازادي راډیو اورئ. په دې وروستیو څو کلونو کې مو اورېدلي وي چې افغان سرتیري د خپلو هغو ملګرو د خیانت له کبله وژل شوي چې د وسلوالو طالبانو کسانو د حملې څنګه پیښیږي او څنګه مخه نیول کېدای شي. په دې اړه احمد تکل له پخواني جنرال او د پوځي چارو له کارپوه عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده. ښاغلی امرخیل، په پیل کې په پوځي قطعاتو کې د نظامونو د نظامنامو د تطبیق سپارښتنه کوي.
اول خو زیاتره دغه موارد په محلي پولیسو کې ډېرې زیاتې خلاوې لري. یو هغه په هغه نظامنامه اصولنامه چې د پوستې ده، د غزنې ده، د پیرې ده او د جنسۍ ویدیو ده، دوی کې نشته. دا نه مراعت کوي مثلا په پوسټه کې دوی قمار وایي، په پوسټه کې دوی چس کوي، په پوسټه کې دوی نور بد کارونه کوي، چې د دې مواردو نه ټولو نه دښمن ډېره ښه استفاده کولی. دویم هغه مشکلات په خپله هغه عسکر یا سربازان چې هغه په داخل د نظام کې دي، هغه د قوانینو د لاندې دي، د هغو مشکلات چې دي هغو دوی کومې خلاوې لري. اساسي خلاوې د دې ده چې دوی په پیره او په ګزمه کې او په خپله کارول کې چې هغه ځای کې څوک ورننوځي، دوی هلته هغه ټول وسندغو قوانین چې د کارول کېږي، هغه څو قوانین چې په ګزمه کې دي، دوی ډېر کم مراعات کوي. دویم دوی په خپل مابین کې باورونه سره لري، در حال چې په نظامي کې قطعا دا خبره نشته که د څوک د تا ډېر دوستي تا ډېر اشنایي باور هم پرې ولري، خو که څوک ورسره راځي ته به یې حتمن معاینه کوي، ته به یې حتمن د تحقیق کوي. یا که څوک ورسره راځي دی به په داسې ځای کې کښېنئ چې نورو ته ضرر ونه شي رسولی.
بله امر خیل صاحب، اوس خبره داده چې دغه نظام نامه یا اصول نامه چې تاسو وایي هماغه پخوانی دی که په دې کې بدلون راغلی؟
نه، پخوانی خو اوس بالکل نشته. دوی اوس خپله د امریکایانو نه څه اخیستي دي، ترجمه کړي دي. هغه ترجمه هم داسې شوې ده چې هغه اشخاص او افراد چې د ترجمانان شوي دي هغه په ترمینالوژي د عسکري نه پوهېږي. هغه چاته لفظي ترجمه کړي دي چې ویل ونه هغه مقصد هم نشي ترې اخیستی.
نو استاسو له وینا نه زه داسې پوه شولم امرخیل صاحب چې د دغو نظام نامو او اصول نامو یو بیا ځلي تدوین په کار دی.
بالکل، بس دا چې هر مملکت د خپلې نظام نامې جوړوي، د خپل کلتور او فرهنګ او د اراضي او د خپل جیوپولیټیک په اساس نامې جوړوي. د بل مملکت که دلته راوړي هغه په باندې په درد نه خوري.
اوس سوال دا ده چې اوس شرایط بدل شوی دي، لارې اکثرا بندې وي، مثلا په پوستو کې خلک میلمانه راولي، هغو ته شپه ورکوي. په ځینو مواردو کې لیدل شوي چې حتی له دغو فرصتونو نه هم وسلوالو مخالفینو استفاده کړې او یوې پوستې ته یې نفوذ کړی. د دې مخه څنګه نیول کېدای شي؟
ما پوستې ته اشاره وکړه، یو سړی پیره ده، بل د ده انډیوال راځي او څوک ځان سره راولي. دې په باندې ډیر باور لري چې دا خپلمان ډول سره راو سره ودی ګوې دا یې غانا لاره د مخنیوي دا ده چې تعلیم نامه او سنامه څه څه وایي چې په تطبیق سي هغه بالکل بیا نشي کولای چې زه ته داخل شي. او دا غیر رفاقت او دوستي او انډیوالي خپل وی دا چې دي اته د سړي په ورور باندې نه کې بار نه سپري زمي کې دغه چې واپس راځي اتمن د تخپل وظیفه اجرا کوي، اتمن د کنټرول کوي، اتمن د دې په اړه معلومات کوي.
دا افغان ځواکونو للی کو څخه پر افغان ځواکونو د داخلي حملو په اړه مو واورېدل چې د حملې په څه ډول پیښیږي او د مخنیوي لپاره څه پکار دي. په دې اړه مو د پوځي چارو د کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونې واورېدې.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو دا خبره چې ګوندې دغه هیواد ګڼ شمېر ولسوالۍ له دوی سره دي رد کړې ده. د دفاع د وزارت وین جنرال دولت وزیری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې توان نه لري ځکه له تبلیغاتو کار اخلي. وسلوالو طالبانو په خپله یو تازه اعلامه کې ویلي چې د افغانستان له څلوېښتو په زیاتو ولسوالیو د دوی کسان بشپړ تسلط لري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې د امنی د شتون خبره کوي، خو وایي چې په دې اړه دولت او مخالفان دواړه تبلیغات کوي. اکرام الله اکرام پر ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو هغه ادارت کړ چې لمخې ګوندې د دغه هیواد له څلوېښتو څخه زیاتې ولسوالۍ د دغه ډلې په واک کې دي. د یاد وزارت ویان جنرال دولت وزیری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال مخالفین د دولتي امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او د خلکو د ویرولو لپاره له تشو تبلیغاتو کار اخلي. نوموړی د طالبانو دا شان اداګانې د تبلیغاتي جګړې یوه برخه بولي، وایي چې دوی غواړي په دې توګه د جګړې په ډګر کې ځانونه
په ټول افغانستان کې مکمل اته ولسوالۍ مرکزونه د مخالفینو په لاس کې دي. چې هغه ولسوالۍ کله چې بهرني ځواکونه دلته و هغې وخت کې هم د دوی په لاس کې وې. نور خو ټول افغانستان کې دولتي حاکمیت دی، ټول ولایتونه فعال دي، ولسوالۍ فعالې دي، لویې لارې خلاصې دي د ترافیکو په مخ باندې. کله چې دوی داسې دعوا کوي چې دومره ولسوالۍ او ولایتونه او ټول افغانستان د دوی په لاس دی، بیا دې راشي دلته د حکومت هم دوی جوړ کړي. نو
وسلوالو طالبانو د یوې تازه اعلامې په خپرولو سره د افغانستان په څلور څلوېښت ولسوالیو د بشپړ واک درلودلو ادعا کړې ده. د دې ترڅنګ یې په دریو هغه ولسوالیو هم د تسلط خبره کړې چې د دې ډلې لخوا په هلمند او غور ولایتونو کې تازه جوړې شوې دي. افغانستان په ټولو څلور دېرشو ولایتونو کې درې سوه څلور شپېته ولسوالۍ لري چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې یوازې اته ولسوالۍ د طالبانو تر کنټرول لاندې دي چې د بیرته نیونې لپاره یې هلې ځلې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې شپږ میاشتې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یا سیګار په خپل یو راپور کې ویلي وو چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د دغه هیواد په سلو کې په پنځه شپېته برخې واک لري، خو افغان حکومت رد کړی وه. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر جنرال جان نیکولسن ویلي وو چې طالبان د نفوسو له پلوه د افغانستان په لس فیصده خاوره حاکم دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د افغانستان یو شمېر مینام نګنی خوای په دیاړه دولت او مخالفین دواړه تبلیغات کوي. د امنیتی چارو کارپو زلمی وردک په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
تاسو کچوري د کابل د ښار نه بیرون ته د نور ولایت کې اکثریت ولسوالۍ ته څوک لاندې سي او په دې اساس هغه درسته شان واقعیت سره معلومه نه ده کړ چې خارجیان مو چې پنځه څلوېښت فیصده خاوره د طالبان تر ادارې لاندې ده دی اداره کوي. نو دواړه طرفه دا کوي د یو بل په خاطر باندې چې مورال د یو بل ضعیف کړي، نو اصل واقعیت معلوم نه ده شي.
ښاغلی وردک په دې باور دی چې خلک باید له افغان امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ټینګښت کې ونډه واخلي او خپل راتلونکي خوندې کړي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان ورته ایداوي کوي، خو دفاع وزارت تل دا ایداوي رد کړي دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
هند افغان هوایي ځواک د الوتکو د ترمیم په برخه کې له افغانستان سره د مرستې په اړه غور کوي. نوې ډیلی وایي پلان یې دا دی چې د افغان هوایي ځواک د ترمیم مالي لګښتونه پر غاړه واخلي. د دې پلان عملي کېدل به د افغانستان او هند اړیکې نورې هم نږدې کړي. احمد تکل او په دې اړه جزئیات.
هند له افغانستان سره د پوځي همکاریو د پراختیا د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د هوایي ځواک د غیر فعالو روسي الوتکو د ترمیم د لګښتونو د ورکولو په اړه غور کوي. د هند د پوځي کارپوهانو د اټکل له مخې د افغان هوایي ځواک د یولسو می پنځه دېرش هلیکوپټرو او اوو ترانسپورتي الوتکو د ترمیم او د پرزو د پیرلو لګښت پنځوس میلیون ډالرو ته رسیږي. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهورا رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې هندي پوځي کارپوهانو تیر کال افغانستان ته د سفر پر مهال د دې لګښتونو اټکل وکړ. په 2014 کال کې وروسته له دې چې ډېره برخه نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل، افغان حکومت په پرله پسې ډول له هند څخه د مرستې غوښتنه کړې او په داسې حال کې چې روسیا، چین او نور هیوادونه په افغانستان کې د خپل نفوذ د پراخولو هڅه کوي، د هند چمتووالی ښیي چې دا هیواد هم په دې برخه کې لیوالتیا لري. په کابل کې د هند سفیر دا اونۍ په یوه مرکه کې وویل هغو ستونزو ته چې افغان ملي امنیتي ځواکونه په تیره د هوایي ځواک په برخه کې ورسره مخامخ دي، هند ګوري چې څه ډول مرسته کولای شي. ښاغلی وهورا وایي د افغانستان هوایي ځواک زیات شمیر هلیکوپټر او ترانسپورتي الوتکې لري چې د تاریخ تیرو یا ماتو پرزو له کبله غیر فعال دي. منپریت وهورا وایي هند به د دې الوتکو د ترمیم د لګښت له ارزونې وروسته په راتلونکو څو میاشتو کې په دې اړه پریکړه وکړي. د افغان هوایي ځواک ډیری الوتکې د پخوانی شوروي په وخت کې اخیستل شوي، خو پر روسیې چې د شوروي میراث خوره ده، د لویدیز د بندیزونو له کبله د افغانستان پوځ او ناټو له روسیې سره مستقیمه معامله نشي کولای. هند د دې بندیزونو پر رعایت مکلف نه دی، خو د څلورو جنگي هلیکوپټرو د ورکولو له مرستې پرته افغانستان ته د نورو پوځي مرستو په برخه کې زړه نازړه دی او وایي چې لازم امکانات نه لري او ځکه له افغانستان سره د پرمختګ په چارو کې مرستې غوره ګڼي. په کابل کې د هند سفیر وایي هند له افغانستان سره د یوې مخکینۍ موافقې له مخې د هغو الوتکو د انتقال لګښت ورکوي چې روسیې او د پخواني شوروي اتحاد پخوانیو جمهوریتونو ته د ترمیم او د پرزو د بدلولو لپاره استول کیږي. د افغانستان او هند اړیکې خورا نږدې شوي او دا دواړه هیوادونه پر خپل ګډ ګاونډي پاکستان تور لګوي چې په خپل قلمرو کې د فعالو افراطي اسلام پالو وسلوالو ډلو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه کوي. پاکستان بیا په وار وار خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې د بې ثباتۍ د راوستلو لپاره باید هند ته د افغانستان له خاورې د کر اخیستو اجازه ورنکړل شي. افغان او امریکایي چارواکو د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې او وایي دا کار به امنیتي وضعیت لا پیچلی کړي، خو د هند سفیر وایي نوی ډیلی د کابل تر ټولو نږدې متحد دی او په راروانه اپریل میاشت کې د روسیې په نوښت په مسکو کې د سولې د خبرو په بل پړاو کې به د افغانستان د دریز ملاتړ وکړي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ولسی جرګه د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د هغې غوښتنې په تړاو چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونه زیات شي، د یادو ځواکونو د زیاتېدو پر ځای د افغان ځواکونو د پیاوړتیا غوښتنه کوي. د دې جرګې لومړی مرسیال همایون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو موجودیت په افغانستان کې مهم دی، خو په تېرو څو کلونو کې زرګونه بهرني ځواکونه ونتوانېدل چې په افغانستان کې جنګ ختم کړي. په ورته وخت کې یو شمېر پوځي کارپوهان بیا په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو لپاره د سرحدونو په کنټرول او په پاکستان باندې د فشار پر وړلو ټینګار کوي. واسل وسال په ریپورت لري.
د افغانستان ولسی جرګه په افغانستان کې د دغه هیواد لخوا د امریکایي ځواکونو د ډیرېدو له غوښتنې وروسته وایي چې د توریزم سره د مبارزې لپاره غوره لار د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او ملاتړ دی. د دغه جرګې لومړی مرستیال همایون د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو تجربې ښیي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو زیاتېدل د دغه هیواد روانه جګړه نه شي کابو کولی.
خارجیو قوتونو نه چې په افغانستان کې شمیر زیات سي، خبر ده چې د افغانستان اردو ملي، پولیس ملي او امنیت ملي تقویه سي تر څو دوی خپل راځي سره ښه بلدیت لري او وتوانېږي چې هغه جنګ، هغه اعلان شوی جنګ چې څو استقامتونه لري د هغې سره ښه پېژندلی لري او دغه جنگ مهار کی.
خغله همایون وای له مخالفینو سره سولې هم ځکه نتیجه نه ورکړي چې واګه د وسلوالو مخالفینو د ملاتړ کوونکو په لاس کې دي. د پداسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې د اتلانتیک شورا په کانفرنس کې د امریکای متحده ایالاتونو څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو او د داعش سره د مقابله لپاره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کړي. جنرال نیکلسن هم تیره میاشت د امریکا کانګرس ته ویلیو چې د افغانستان د روانو په ټپ ولاړو حالاتو د ماتولو لپاره 3000 اضافي سرتیرو ته اړتیا ده. اوس مهال 8300 امریکایي سرتیری په افغانستان کې ځای پر ځای دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امریکا مرستو ته اړتیا لري. دغه په خبره د نظامی وسایلو د کمښت پوره کول، د هوایي او ځمکني ځواکونو د وړتیا لوړول، د پوځیانو روزنه او د استخباراتي برخې څخه د امریکا ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. تر دې دمه واشنگټن افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په اړه لاس نه دی ویلي. په ورته وخت کې د نظامی چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پوځیانو په ډیرولو سره حالات بدلون نشي موندلی. لاړلی میرزا محمد یارمن ازادي راډیو ته وویل چې لومړی باید په افغانستان کې نړیوال فشار راوړل شي او وروسته د پولې کنټرول کړی شي.
د افغانستان جنگ د ځواکونو په زیاتولو سره نه کابو کیږي، بلکې دغه جنگ د دقیقو لارو چارو چې له لارې په پاکستان فشار زیات کړی شي تر څو رښتینې مبارزې ته حاضر شي، همدارنګه د پولو دقیق کنټرول ته هم اړتیا ده.
خاغلی یارمن دغه شان ویل چې د حکومت د سیاسي مشرانو ترمنځ باید اختلافات پای ته ورسول شي او د دښمن په وړاندې د نظامي سیاست هم غږ شي. د امریکا د متحده ایالاتو مرسته مهمه ګڼي، خو وایي چې باید د افغانستان وسلوال ځواکونه له اوسني حالت څخه هم زیات تجهیز او پیاوړی شي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د لندن پولیسو هغه کس چې په دې ښار کې یې د تروریستي برید ترسره کولو ګمان ورباندې کیږي د خالد مسعود په نوم پیژندلی دی. 52 کلن مسعود په برتانیا کې زیږیدلی. د لندن پولیسو په یوه اعلامیه کې راغلي چې خالد مسعود په څو نورو مستعارو نومونو هم پیژندل شوی و. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په رپورټ لري چې جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د لندن پولیسو ویلي په دې ښار کې د تیرې ورځې د تروریستي برید عامل خالد مسعود نومیږي چې 52 کلن او په بریتانیا کې زیږیدلی دی. پولیس وایي مسعود په دې وروستیو کې په ویسټ میډلندز کې اوسېدلی و. نوموړی د بریتانیا کینټ سیمه کې زیږیدلی او د پولیسو په خبره اوس مهال په اړه کومه څېړنه نه کېده او داسې مخکینی معلومات نه و چې وښيي د تروریستي برید نیت درلود.
صدرت تريزا مي د بريتانيا پارلمان ته ویلي چې پولیسو د افراطي فعالیت په تور له دې حمله کوونکي څو کاله مخکې هم څېړنې کړې وه او پولیسو ته یې دا نظر ورکړې چې هغه د سختریزو اسلامي افکارو تر اغېز لاندې و. د پولیسو په خبره دوی اوس پر دې کار کوي چې ومومي آیا واقعا خالد مسعود له اسلام پالو توندلارو الهام اخیستی که څنګه. د بریتانیا امنیتي مسؤولین وایي پر نوموړي تر دې وړاندې کوم تروریستي تور نه و پورې سوی، خو ځینې پخواني محکومیتونه یې درلودل، لکه په 1983 کال کې یې په یوه جنایي پیښه او په 2003 کال کې د یوې چړې په درلودلو محکوم سوی و. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته د دې حملې په اړه وویل چې پر لندن برید پر ټوله نړۍ برید دی.
You may know that today there are victims.
دوی وی تاسو شایي پوهیږئ چې نن په لندن کې د یو لوڅ هوادونو وګړي په قربانیانو کې سته، او دا شی چې په لندن کې یو حمله پر نړۍ حمله ده. د اسلامي دولت ډلې د لندن د بریټ مسولیت منلی او وایي د بریټ دوی یو عسکر کړی دی. دغې ډلې په داعش پورې تړلې اعماق وېبپاڼې کې ویلي چې د بریټ د هغو هیوادونو وګړو ته ګزار دی چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف کې ښکېل دي. چارواکي وایي که څه هم ګمان کېږي چې مسعود به په یوازې سر د ویسټ منسټر بریټ کړی وي، خو دا یې هم نه دي رد کړي چې شایي نور کسان په دې پېښه کې ښکېل وي. د پنجشنبې په ورځ په ټوله بریتانیا کې د پولیسو د عملیاتو په ترڅ کې 8 تنه نیول سوي دي او تر پوښتنو لاندې دي. د بی بی سي په راپور کې راغلي چې هغه موټر چې په دې بریټ کې کارول سوی و تېره اونۍ په برمنګام کې د انټرپرایز په نوم د کرایي موټرو له یوې کمپنۍ څخه په کرایه اخیستل سوی و. د لندن پولیس وایي د بریتانیا له پارلمان سره په دې حمله کې د بریټ کوونکي په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 40 تنه ټپیان دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوریدل شي. اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ناټو غوس ملاتړ ماموریت وایي د افغانستان ملي پوز او پولیس لا هم د هلمند سنگین ولسوالۍ په کنټرول کې لري او یوازې د ولسوالۍ مرکز یو نوي ځای ته انتقال کړی دی. د پوهنې وزارت چارواکي وایي هغه افغان کډوال ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي بې قید او شرط به په ښوونځیو کې شامل شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د هند په نوېدا کې له آیرلند سره 15مه او فاینل یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د افغانستان د فوټبال ملي ډلې د پنجشنبې په ورځ په یو دوستانه سیالۍ کې په دوحه کې د سنگاپور ټیم ته د یو په مقابل کې په دوه ګولونو سره ماتې ورکړه. کرملین وایي د ایران ولسمشر حسن روحاني به د مارچ په 8مه او 28مه په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي پرون یې په انقره کې د روسیې چارج افیرس انحصار کړی دی. ترکیې وروسته له دې دا ګام پورته کړ چې د دې هیواد یو سرتیری د سوریې له هغې سیمې څخه په ډزو وژل شو چېرته چې کرد وسلوال واکمن دي او روسي عسکر هم پکې موجود دي. راپورونه وایي د لیبیا ساحل ته نږدې په مدیترانه سمندر کې ښایي سلګونه افریقایي کډوال د کښتیو د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي. او د بلجیم پولیس وایي یو کس وروسته له هغې پرون ونیو چې د دوی په وینا د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر د وروستلو هڅه وکړه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
سلام د ازادي راډیو ګران اوریدونکو، زه عباد الله حنانزه یو ځل بیا د ځوان فکر په خبرونه کې تاسو خوچو پړ کیم. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ناسکرېدو وروسته د خونې او روزنې او لوړو زده کړو په برخه کې ډېرې هیلې راوټوکېدې. افغان حکومت هم د خونې روزنې او لوړو زده کړو د کچې د لوړوالي لپاره ډېرې هڅې وکړې. په افغانستان کې د خونې او روزنې او لوړو زده کړو د کچې د لوړوالي ژمنې ډېر کورني او بهرني پانګوال په دغه برخه کې پانګونې ته وهڅول. د چارواکو په وینا اوسمهال په افغانستان کې د لوړو زده کړو په برخه کې میلیونونه ډالر پانګونه شوې چې ډیرو پانګوالو خپلې پانګې د لوړو زده کړو د پوهنتونونو او تعلیمي موسسو په جوړولو کې په کار اچولې دي، خو لا هم په خصوصي پوهنتونونو کې د ځینو ستونزو خبره کیږي. دا چې دغه ستونزې کومې او څومره د اندېښنې وړ دي پرې بحث لرو. په دغه خبرونه کې راسره میلمانه دي میوند نیازه مدني فعال، ضیاءالرحمن آرمل مدني فعال، محمد طارق الهام ژورنالیست او مدني فعال، روکه مسلی مدني فعال، همداراز امیر کماوال د لوړو زده کړو د خصوصي پوهنتونونو رئیس. خبرونه ته خراغلست. نازر صاحب لومړی پوښتنه به تاسو مطرح کړو. په خصوصي پوهنتونونو کې تر ډیره د درسونو په کیفیت کې او همداراز د ځینو استادانو د لیکچر په ورکولو کې ستونزې شته او دې ته ورته نور هم ستونزې دي. که تاسو د یو مدني فعال او هغه کس په توګه چې عملا په دغه برخه کې فعالیت لري، دغه ستونزې به ستاسو لاندې څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نازر صاحب تاسو د میزګرنو ټول ته سلام او نیک احترامات وړاندې کوم. رازم د پښتنو په ځواب سره نازر صاحب دا درست چې په افغانستان کې د خصوصي پوهنتون برخه کې او په دولتي پوهنتون برخه کې ډېرې ستونزې شته، ولې 2001 کال نه په دې خو په افغانستان کې که بنیادی فکر وکړو، اساسي فکر وکړو، د ټولو پرمختګونو سره سره کاغه د بیا رغونې پرمختګونه دي او کاغه د کاغه په نور برخو پرمختګونه دي. د دې پرمختګونو سره سره بیا هم د تعلیم برخه کې هم د دې پرمختګ یادونه وړل چې تعلیم برخه کې او په علمي لاس باندې موږ ډېر پرمختګونه کړی دي. څنګه د دولتي پوهنتونو تر څنګ تقریبا په هر ولایت کې 2-3-4-5 پوهنتونونه وجود لري شتون لري چې د دولتي پوهنتونو تر څنګ خصوصي پوهنتون هم، یعنی دا د دولت لپاره یو داسې یو اوږه ورکول دي چې په افغانستان کې، یعنی زمونږ که په هره برخه ته فکر وکړو، موږ هره برخه کې تقریبا یو څه ستونزې لرو، نو په علمي لحاظ باندې او په د لوړو زده کړو برخه کې هم ستونزې دي. د خصوصي پوهنتونونو دغه کومې کړنې او دغه روان فعالیتونه دا یو ډول مرسته د لوړو زده کړو وزارت سره دا چې یو لړ ستونزې دي، یعنی یو 14 کلن نفر به ډېرې ستونزې ولري او که یو 30 کلن نفر به ډېرې ستونزې ولري. یعنی زه د دې ستونزو سره سره هم بیا د دې لپاره ډېر خوشبینه یم او ډېر دې ته خوښ یم چې د دولتي پوهنتونو تر څنګ موږ خصوصي پوهنتون لرو. خصوصي پوهنتون هم ځوانان وزي.
نیازي صاحب، که لږ څه مشخصا ووایي چې اوس مهال تاسو ستونزو ته یادونه وکړه چې ستونزې شته، دغه ستونزې څه دي؟
یو موږ چې وګورو تقریبا ډېرې پوهنتونونه چې دي خپل شاهد هم ما ځینې پوهنتونونه په کابل کې لا تاوس مې لیدلي، په څو ورځو مخکې مې لیدلي چې یو څنګه په مرکز کې دی، یو څنګه په کابل په ولسوالۍ کې دی. یعنی لومړی ستونزه ده چې هلته تقریبا ډېرې برخه محصلین چې دي فقط 270 نامونه کوي او بیا پوهنتون ته نه ورځي، هلته نه حاضري مطرح کېږي او هلته نه د دوی پلټنه کېږي او فقط د امتحان په ورځ باندې راځي امتحان ورکوي بس خلاص. دا تقریبا څلور کاله دوام کوي په همدې شکل سره. دویمه چې هم په ولایتونو کې دغه ستونزه ده او هم په مرکز کابل کې دا ستونزه، یو شمېر لوړ پوړي چارواکي دي او د دې تاسو موږ تاسو بیخي بالکل ډېر شاهدانه سو ډېر بیلګې لرو. ما په خپل ځی شکل د پانتون په دوران کې هم ډیره اسې اوسو چارواکي مجدل شي دوی پانتون ته نه راتل، دوی نمونه په ځری کې، یعنی هیڅ امتحان تم راتل خو د پونځین د فراغت پرز باندې ګډون کړی دی. دا خلک دي چې دوی د چارواکي دي چې 12 نام په یو ډول په دروغ باندې فارغ شوی دی او 12 سم نام نه دی فارغ شوی. دوی د خپل موقف نه په استفاده سره پانتون کې ناز دي، نمونه لیکل شوی د فراغت پرز باندې راځي او خپل سند ترلاسه کوي. دا هم د قانون خلاف دی او هم زمونږ تاسو د نوی ځوان نسل سره یا وستر جفار یا وستر خیانت بلل کې شدې مخابایت بلور ذکر وزارت
مسلم شو کېږي. لکه څنګه چې نازیس ورته اشاره وکړه، اوس مهال کڅه هم خصوصي پانتونونو د دولتي پانتونونو ترڅنګ یو خلاص تراوړل د افغان ځوانانو لپاره، خاص ناغه طبقه لپاره چې اوس مهال دوی زده کړې تر سره کوي، خو لا هم زین ستونزو یادونه کیږي. کله مشخص کوي چې دغه ستونزې به تاسو له نظر څخه
اکثر خ پانتونونه هم مګلرو همته هغه پانتونونه چې دا اوسې د نورو شخصي پانتونونو نوم بد کړی دا هغه ستونزې. یو اداري فساد ته ډیر اداري فساد ته، مثلا زه داسې پانتون ما لیدلی دی چې هغه کې سکل یو کس هلته شامل شوی دی او د کال آخر کې بیرته ډیپلوم هم اخیستی ده. دا یو کس نه ده، دا تقریبا شاید دوی کمال صاحب دوی څېړنې کړې دا، یعنی بسته د یوې ادارې ته دا ټول کسان تللي دي په یوه رشته کې چې هغه ادارې کې منابع بشري تاسو وګورئ ټول هماغلته درته ښکاري چې دا پلانی څه وخت یې پوهنتون ته داخل شوی دی او څه وخت ده. دا څنګه دا ټول کارمندان د دغې ادارې تقریبا 100 نفره په یوه ورځ له دغه پوهنتون څخه فارغ سو او دوی څه وخت انسټیټیوټ یې ویلی او چې دوی بیا بیرته په یوه کال کې هغه سوي دي فارغ سوي دي. دوهم اسناد نه لري دوی زیاتره پوهنتونونه. تاسو څو ورځې مخکې د شخصي پوهنتونونو کمال صاحب دوی د سویس پوهنتون وتړه. دغسې ډیری پوهنتونونه دي چې اسناد نه لري، اصلا دوی که څارنه وکړي شاید ډیری پوهنتونونه اسناد ونه لري، باوجود دې چې شپږ نوي ځوانان لغنه د ماسترۍ په ساته فارغ شوي دي. نو دیغو ضرب الاجل به څه کیږي آخر؟ او بل د درسی میتود ټیټوالی د وړ کسانو وړ استادانو نشتون هلته، هغه څه چې دوی شخصي پوهنتونونه په اعلاناتو کې میډیا ورته ورکوي په اصل کې هغه هیڅ هلته وجود نه لري. یعنی محیط چاپیریال صحیح نه ده. د سرک په سر هم که یو اپارتمان یا یو بلاک جوړ شوی ده په مغه کې، دلته دا خو افغانستان ده، دلته امبولانس تیریږي، دلته موټر آرندونه وي، دلته به دا شاګرد د مطالعې جای چې محیط یې سم نه وي، چاپیریال ورته سم نه وي، یو ښه پارک ونه لري، دلته به یو محصل به څه زده کړه دغه نه. او دې ته ورته نورې ستونزې هم دي چې مثلا د چپترونو هماغه مخکینی چپترونه دي چې دا اوس ویل کېږي که هغه دولتي پوهنتونونو کې دي که خصوصي پوهنتونونو کې.
هربل صاحب، بیا تاسو ته راځم. الهام صاحب عملاً په دغې برخه کې زده کړې کوي او اوس مهال محصل دی. الهام صاحب، تاسې له خپلو تجربو څخه ووایئ چې اوس مهال له څه ستونزو سره مخ اوسئ؟
د ازادي راډیو ټولو خوږو اورېدونکو ته سلامونه، ترڅنګ حنانزه صاحب تاسو ته سلامونه، د میز ګډونوالو ته سلامونه. مهمه او کره ستونزه چې محصلین ورسره لاس او ګرېوان دي، شخصي یا خصوصي پوهنتونو لخوا د محصل په ګرداب کې اچول دي. مثلا محصل غواړي یورې په خپل بند کې راولي. زه چې کله لومړی د سمستر ته لاړم، لومړی سمستر مې کله چې شروع کړ، نو ماته د کابل پوهنتون د پوهنځیو استادانو درس راکوه. خو کله چې زه دوهم سمستر او دریم سمستر ته ځم، نو هلته استادان ماته د لیسانس کچې دای نوی فارغ شوی هغه ماته تدریس هم نشي کولای. هغه رقم یو استاد راځي ماته تدریس کوي، میتود مواد کافي نه. مثلا ډیری پوهنتونونه دي، یوازې هغه پوهنتون چې زه پکې درس وایم هغه نه، ډیری داسې نور پوهنتونونه دي. مثلا ایرانی پوهنتونونو څخه مواد راخلي، د دې په ځای چې په هغه کې سانسور وکړي، هغه کې لاسوهنه وکړي، مثلا جوړي کړي د محصل ته د درس ورکولو لپاره، د ژبې د سرعت لپاره چې هغه د هغه ژبه پکې وچلېږي، د هغه هغه د ویلو طریقه او طرز لپاره د هغه تخه آماده اوسي، هغه صحیح نسته. یوازې دا ده چې هماغه کاپي پیسټ دي او محصلینو ته یې ورکوي بدون له دې چې هغه سانسور وکړي، بدون له دې چې هغه مثلا د محصل په زړه اوسي او محصل ورڅخه ګټه پورته کړی سي. هر پوهنتون ځان ځان ته یوه تګلاره ځان ته غوره کړې ده. هر پوهنتون ځان ته یو څه لري، یو کاریکولام لري. په یو کاریکولام هغه چې د وزارت اصلاحات عالی له خوا ورکول سوی ده هغه نسته.
روکس صاحب، الهام صاحب یو ډېر ځانګړي ټکي ته اشاره وکړه، دا چې محصل په یو ډول سره غولول کېږي په پوهنتون کې. په لومړي سمستر یا دویم سمستر کې دوی ته هغه تکړه استادان، تکړه ښوونکي راځي درس ورکوي، خو په وروستیو سمسترونو کې یا دویم کال کې دوی بیا هغه کسان ګماري د استاد په توګه چې نوي فارغ شوي د لیسانس په کچه. دغه موضوع رښتیا هم د یو محصل د برخلیک سره لوبې کول نه دي ستاسو فهم؟
فکر کوم دا یو خبره کې زور سره موافق نه یم، لکه چې دی ویل چې اول سمسترونو کې استادان تکړه وروسته غیدا خبر نه ده. شخصي پانتونونو کې بل خبره ده. اول سمستر دوام سمستر دریم سمستر کې دا اول سمسترونو کې امتحان ډیر په آسان اخلي چې خلک ورته جذب شي. هغه وروسته کې امتحانونه سختيږي، دا چې امتحان سختيږي کېدای شي دا خبره. او بل هغه ستونزو باره کې چې راشو، تاسو اکثر دوستانو ډیر خو خبرو ته اشاره وکول، سو شان چې پاتې شو شغه کموال سپته مربوط کېږي چې بیا جواب ورکې. یو کله چې خصوصي پانتونونو کې کوم کسان داخليږي، دینه کانکور امتحان چې اخیستل کېږي دا معیاري نه ده. یو نفر کانکور کې امتحان ورکي، هغه به نتیجه پاتې کېږي، سل نمرې او سل شل نمرې وړي. کله چې شخصي پوهنتون ته ځي، تک ته ځي، انجینرۍ ته ځي، پکې ناکامي نشته. دې ته د لوړو زده کړو وزارت داسې کومه خاصه پاملرنه نه ده کړې، یعنی یو معیار ورته نه ده ټاکلی، او امتحان کې د امتحان نه نظارت صحیح نه کېږي. او بل خبره په شخصي پوهنتونونو کې اکثر محصلین ځینو ولایاتو کې، من پوهنتونونه نه لرو، ولایاتو ناراضي مرکز کې هلته درس وایي، دی هلته وظیفه لري، هره ورځ نه شي راتلی. دا یا استاد سره یو جوړامد کوي، یا پوهنتون سره جوړامد کوي، یا اوس پیسې ډېرې ورکوي. سبا ورځ دا نفر فارغیږي غیر حضوري په شکل.
روکه سه به بار راګرځم ستونزو ته د حل لارو لپاره به راوګرځم. کمال سه په ځوانانو ډېر ستونزې را برسېد کړي، هغه ستونزې چې تاسو هم تر ډېره یاداشت کړې دي، د سندونو یا د جواز نشتون، د استادانو د کاري تجربې کمښت، او همداراست یو شمیر محصلانو غولول په دې نوم چې دوی ګواکي د تکړه استادانو لخوا تدریس کیږي، او دې ته ورته داسې ډېرې ستونزې وي چې تاسو هم یاداشت کړې. رښتیا هم دغه ستونزې څومره دقیق کېدای شي، او د دغو محصلانو او د دغو ځوانانو دغه خبرې څومره دقیقې دي؟
د لوی خدای په سپېڅلې نامه زه هم خپل سلامونه تاسو د میز ګډونوالو ټولو هیوادوالو ته وړاندې کوم. په اول قدم کې دوستان دې ته اشاره وکړه چې د خصوصي پوهنتونو فعالیت په افغانستان کې دا یوه نوې پدیده وه. هر نوې پدیده که لاسته راوړنې لري ستونزې هم د ځان سره لري، په دې کې شک نشته. دی نږدې 12 کاله د مخه یا 14 کاله د مخه د اول ځل لپاره په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، او په هغه وخت کې د وخت یو تقاضا وه چې باید په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شوي وي. دلته دوه ټکي دي چې په دې کې شک نشته چې دا یوه ښه لاسته راوړنه وه چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول. ولې یو شی چې زه په شخصي ډول زه د هغې مخالف یم، زه په تعدد او کمیت باندې چندان عقیده نه لرم. په دې معنی باندې چې په لږ وخت کې له حد زیات خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، باید کله چې ایجادېدل باید په کمیت او کیفیت دواړه په موازي شکل باندې مخکې تللی وي. پوهنتون ته جوړولو باید ښه څارنه شوې وي، ښه کنټرول شوې وي، تر څو د ښه کیفیت لرونکي پوهنتون. په دې کې شک نشته، زه دا نه وایم چې خدای نخواسته په افغانستان کې ټول خصوصي پوهنتونونه ستونزې لري. په افغانستان کې نږدې 129 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. په دغه 129 خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسو کې نن 1,00,000 محصلین زده کړې کوي، چې دا یوه ښه لاسته راوړنه. په دې کې شک نشته. ستونزې اول لازم تسهیلات او اسانتیاوې بدبختانه په نظر کې نه دي نیول شوي. مثال په ډول دلته دوستان ویل چې یو کرایي کور نیولې په هغه کې پوهنتون جوړ کړی، دا یوه لویه ستونزه وه. دویمه موضوع استادان د لوړو زده کړو د قانون په اساس باندې په دې کې استادان نه نیول شوي. دریم موضوع کریکولم لازم او 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 د وخت د تقاضا او د غوښتنو سره سم کریکولم په نظر کې نه دی نیول شوی. یو پوهنتون د یو ځنه کاپي کړی، بل د بل ځنه کاپي کړی، بل د بل ځنه کاپي کړی. تر ټولو مهمه دا چې په بدبختانه په ځینو پوهنتونو کې چا چې پوهنتون جوړ کړی، مؤسس د پوهنتون په خپله یو دوکاندار دی، او هدف د دوکاندار معلومی چې یوازې د پیسو غونډولي، نه دا چې کیفیت ته ځانګړې توجه وکړي. سمه ده چې دوستان وایي چې په ځینو پوهنتونو په ځینو موسسو کې جعل اسناد دي، پخوا هم پکې وو، اوس هم زه نشم ویلی چې نشته. دا چې موږ څه کړي په دې وروسته خبره کوو. ولې د دې یادونه هم کوم چې اوس موږ سیستم جوړ کړو، د محصل لپاره جدا سیستم جوړ کړو، د استاد لپاره جدا سیستم جوړ. پخوا به د یو پوهنتون نه خلک به فارغ شو، د کال په اخر کې به په بوجۍ کې اسناد واچول، را به ورالته به کې خود چې دومره کسان زما فارغ شو. چا د دې پوښتنه نه وکړي چې څه وخت شامل شو، په کوم اصول باندې دی شامل شو، څنګه سمستر ویل، او څنګه بالاخره خپل زده کړې پای ته ورسول. موږ دې ته یو سیستم جوړ کړ. په اول قدم کې موږ په ډیټابیس باندې شروع کړی چې د هر محصل لپاره د کانکور د ورځې نه شروع تر فراغته پورې باید موږ ډیټابیس ولرو. محصل څنګه شامل شو، اول سمستر یې څومره ویلې، حاضري څومره وه، پس له هغې نه نتایج د اول سمستر څنګه وو. داسې یو سیستم موږ دې ته جوړ کړو. دویمه موضوع دا ده چې دوستان هم ویل چې استادان ته موږ ځانګړې توجه وکړه. هر استاد چې اوس په خصوصي پوهنتونو کې دن داخلي اول ته تدریس کوي، هغه به د لوړو زده کړو د قانون سره سم استخدامیږي. او یو شی هم ده چې اوس په تعدیلاتو کې راغلی چې په خصوصي پوهنتونو کې موږ سن د استاد په نظر کې نه نیسو. کله چې خصوصي پوهنتون کې یو څوک استخدامیږي د استاد په صفت، د هغه تحصیلي کچه اقلا باید ماستري د قانون په اساس باندې. دا چې پخوا کوم لسانس و دې ته اوس پخپله شخصي استاد او پخپله مؤسسه یا پوهنتون مکلف ده چې زمينه مساعده کې چې دې خپل زده کړې مخکې بوزي او د ماستري سند وکړي.
بیا به تاسو ته راوګرځم. الهام صاحب، لکه څنګه چې کمال صاحب اشاره ورته وکړه، تر ډیره دوی د محصلانو لپاره یو سیستم جوړ کړي. په هغه سیستم په چوکاټ کې به محصل لپاره یو ډیټابیس جوړیږي له پیله تر اخره پورې. دغه سیستم څومره کولی شي ستاسو ستونزې حل کړي؟
زمړی خو باید زه داسې وایم کنه چې یواز ډیټابیس او یواز د سیستم جوړول شاید ماسلینو لپاره هغه د ماسلینو چې خو افیکر شي یا هم هغه ماسلینو په درد خوختو هم یو خواته هغه د ماسلینو په درد خوري موږ باید د ځوانانو لپاره د یو کار وکړو ترڅو ځوانانو لکه د نورې نړۍ غوندې وروزل شي یو عمده ستونزه زه یادونه کوم په نور نړۍ کې استادان راځي موږ افغانستان ته درس راکوي مثلا له پاکستان راځي هلته هغه ته وظیفه نه پیدا کیږي هغه ته دنده نه پیدا کیږي راځي ما پی ولی دلته ما ته درس راکوي کنه پی وای دا ماستری لري او دا وای له پاکستان راغلی
کمه ته لږ وخت راکړي چې زه لږ زیات رانه په دې باندې وشم اساس د یو موسسې یا د پوهنتون هماغه سیستم او ډیټابیس دغه ډیټابیس چاته اجازه نه ورکوي چې د کوسي او د بازار نه د څوک راشي په صنف کې لیکي یو څوک د ټوپک او د چوکۍ نه استفاده کوي او په صنف کې
کومه ځکه چې ما ته اجازه راکړي د ډیټابیس د تشریح کوم ځکه وسانو نه
ده زبردست
تشریح کوم لوړو ځکه وزارت کې او ډیټابیس جوړ شوې ده کله خوب کسان چې فارغيږي خپل فراغت په سیزي خپل ډیپلوما ته وړي او بل بخش ته لیږي ګوري چې دا سواق دلته کوم پانتون کې سواق ته شامل شوې ده اول سمستر امتحان سره قام ورکړي دا ټول شیان یعنی د کومال صاحب خبره ده دا شاګردانو خاطر نه ده دا د تصویر په خاطر ده او یو خبره دلته کومال صاحب نه دا سوال بیا کوم چې یو څوک تاسو ته ډیټابیس کې ویلېږي نو مچ دا نفر دومره نمرې اخیستی دي دا نفر سمستر امتحان ته حاضر شو ورزنه ازری تاسو سره قم ساره
دا اول ځل لپاره ډیپلوم چاپ ک په ټول افغانستان کې د خصوصي پوانتونو او دولتي پوانتونو لپاره یو قسم ډیپلوم مونږ ورکو دا ډیپلوم چاپول چاپ دولس کالو مخکې نه وکړي حتی د تقنینی اسناد باندې فکر هم نه شوه ولولې ته پوښتنه ده مونږ په دولتي پوانتونو کې ډیپلوم توزیع کوو وسه په ولې په خصوصي پوانتونو کې ډیپلوم نه توزیع شوه یوازینی لامل دا ده چې هغه چا چې پوانتون نه دی ویلې مونږ هغه ته ډیپلوم نه ورکو د زور خاوند پوانتون کې ناستو یا یې نوم لیکلی د ټوپک د چوکۍ خاوند په پوانتون کې ناستو یو ورځ یې نوم لیکلی او سبا ورته سند ورکول کیږي زه تاسو هم چې موږ په یو موسسه کې 200 سو کسان موږ جدا کړ چې دا فارغان نه دي
یعنی اوس مهال داسې کسان نشته پوانتونونو کې
لازم هم دي دغه لړۍ داسې نه ده چې په یو ورځ او په دوه کې د خلاص شي دا زموږ لپاره یو لوی لاسته راوړنه و چې په یو پوانتون کې مشخص کړ چې د 200 قوشه په دې کې د چوکۍ خاوند دی په دې کې د زول خاوند دی حتی په دې کې په دولتي لوړو چوکۍ کې اوس هم هغه خلک دي موږ دغه اشخاص ته ډیپلوم نه ورکو د استادانو په اړه کې ویلي هیڅ چا داسې کار نه کوي ولې دا اول ځل لپاره دا ګام موږ واخیستو یا د پاکستان نه یا د ایران نه یا د بل هیواد نه چې په خپل هیواد کې ورته ماموریت نه پیدا کړي یو عادي ماموریت هغه دلته راغلی او دلته د استاد موږ په هیڅ ډول باندنی استاد سره مشکل نه لرو او هغه چې واقعا په مغه هیواد کې استاد دی پوانتون وایي چې دا زما د پوانتون استاد دی دا هدي شي زمينه
مننه کوم
ولې هر مامور او هر هغه څوک چې دولسم او څوارلسم پاس کړي موږ ته یوازې انګلیسي معیار دی چې دا په انګلیسي باندې پوښتنه او دایره شي په داخله افغانستان کې تدریس
مننه کوم ولې په یازه سپه یو موضوع چې دلته مطرح کیږي د ډیپلومونو د اعتبار نشټون دلته ډیری ماسلین د دینه نیوکه لري چې ګواکې د خصوصي پوانتونونو دغه ډیپلومونه تر ډیر ارزښت نه لري دغه موضوع څومره دقیق دی
دغه زموږ یو شمیر وادوال تقریبا د څو کال مخکې چې زه دغه یو هم د دې ښکار شوی شخص نو تقریبا زه په نیوم د 1900 کال کې چې ما کله د کانکور امتحان ورکم نو زه د خپل خوخ مونږ ته بریالي نشم بیا ما ځان سره ول دلته بیا تضمین نشو د کال لپاره په افغانستان کې فساد دی په وخت وزارت کې به بالکل فساد ډیرو چې زه به کال ته بیا کامیابی مو نه وکامیابی نه وکامیابی ما په خپل دولسم صنف کې چې کله شاګردم د امدګي لپاره ما ډیره هڅه کړو او زه په دې باندې ډیر په تمه ما د خپل خوخ مونږ یې وغوښتل د پر از ټول شرایط ما پوره کړیو دا چې ونه شو یا ز بریالین شم دا بل سوزه خو اساسي خبره ده چې ما هغه کې ونه غوښتل ز خصوصي پانتون ويم یعنی دا په زمونږ په ټولنه کې دا یو کلچر ګرځېدل چې دا شرم ځای دی یعنی هغه ځوانان چې دولتي پانتون نه بریالي کې دا په ټولنه کې ناکام خلک
علت څه دی ولی دا ډول فکر دا ډول اندیښنې شته
مخې کلچر وزر اعظم دا مخې کلچر تقریبا د لس کال مخې دا وځي به ډیر وي اته اس نفر نه غوښتل چې په دولتي پانتون نه پاتې خصوصي پانتون لا شي
مننه
سوال ده که اجازه ای زست
مهربانی
کوم تاسو وایلی چې دا ډیپلومونه ارزښ نه لري یا د ورځو کې د سیده په افغانستان کې هغه دولتي پانتونونو نام کوم کسان چې فعالیت یې ډیپلوم ته کوم ارزښ نه ورکړي ځکه ډیپلوم په شخصي ځایونو کې جوړیږي ما زه خپل خبره ما کله چې څوک یو ځای ته ځي امتحان ورکړي یا ورته اسلام
روخانه کې دغه موضوع چې شخصي ډیپلومونه وس مهال جوړیږي یعنی څه
یعنی په دکانونو کې د کوم پانتون نشتا سوی وړای ځینې دکانونه دي
همدغه د لوړو زده کړو ډیپلومونه د هر پانتون دولتي پانتون هم
دا جوړیږي
کومه څه پلکسه که د روخانه واشه
په وزبه لګځه ترونه یو داسې یو لکه بخښ چې دوستان ویل یو څوک بناغه یا به د موسی والا یا به تیریدل یا به پیسې واغستې یا به دا غینه مجبور او د دندوم دی ولي کړو دا به حتی سمستګوارم به خي فارغ کړو دریم قسم جال چې ما ولیدلو او وسته نږدې نه یو څوک دی مثلا یای په دولتي پوهنتون کې یای په یو خصوصي پوهنتون کې د پنځه سمسترو یا د شپږ سمسترو نومونه ځانته جوړ کړي او په یو جالي مکتوب ځان بل پوهنتون ته دې ځان تبدیل کړی بل پوهنتون ته په دې بل پوهنتون کې یو سمستر یا دوه چې د اخرني سمسترونه دي دا ویلي دي او حتی هغه پوهنتون ورته سند هم چاپ کړی دی کله چې موږ ته راشي موږ د دې احساس ګورو چې دا په کوم قسم دی کوم ځای کې ویلی دی حتی په خوا چې چاته اسناد هم ورکړل شوي او په دې باندې ثابته شي چې دې پوهنتون نه دی ویلی دا کار موږ کړی موږ د کورنیو چارو وزارت ته دسي ورپسې مکتوب لیږلی باندنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی عدلي او قضایي ارګانو ته چې دغه سړي پوهنتون نه دی ویلی کوم سند چې مخکې دې ته یې شوش کړی هغه سند د منلو وړ
نه ډېره زیاته مننه بیا 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 به تاسو راشم ارمل صاحب د هر لارې بالاخره څه دي اوس مهال د لوړو زده کړو وزارت ته څه په کار دي څو په پوهنتونونو کې دغه ستونزې را حل شي او د حل لارې ورته را پیدا کړي
پوهنتونونو کې باید یو سالم مدیریت باید را پیدا شي دلته منیجمنت حاصل په دا شخصي پوهنتونونو کې منیجمنت د دې په حساب نسته مثلا هر شخصي پوهنتون کمال صاحب ته معلوم دی زیاتره یې ما چې لیدلي همداسې دي د دوو نفرو لخوا دا جوړ شوي دي هر یو غواړي چې دا خپل نفر خپل کس که لیسانس که چارده پاسته که په حساب که ماستر ده دا خپل کس را وګماري دي استاد په صفت بل دوی باید یو د څار کمیټه وټاکي داسې کمیټه وټاکي چې هم د استاد نه امتحان واخیستل سي سم هم د دوی مدیریت وګوري هم د دوی دغه نظم و دسپلین وګوري او هم د دوی دغه د فارغانو نه امتحان واخیستل سي هغه چې فارغیږي او د محصلین نه امتحان واخیستل سي چې دوی په کومه کټګوري کې دي
ډېره زیاته مننه الهام صاحب که ډېر لنډ راته وایي چې بالاخره د حل لاره څه دي او وړاندیز مو د یو محصل په توګه د لوړو زده کړو وزارت خاصا کمال ثبت څه دي
هغه خصوصي مکتبونه مو له خصوصي پوهنتونو څخه لا بهتر دي هغه ته خو ځینې خلک بېخي مکتب ویلی نه ده دولسم نه فارغ شه هغه لا چې کمال صاحب مربوط هم نه ده کاشکې د وزارت معرف څخه څوک ناست وای پوهنې وزارت څخه داسې یو څوک ناست وای حل لارې دا دي چې سالمه اداره او د دولت وزارت تحصیلات علي لخوا څار داسې څار نه ما څارم لیدلی داسې څار مې لیدلی چې راغلی ده هغه یې بولی ده هغه ته یې ډوډۍ ورکړې ده هغه رستورانت ور بولی برګ رستورانت بولی هغه ته یوه غرمه ښه ډوډۍ ورکړې ده او ډوډۍ وروسته
بلاخره وړاندیز مو څه دی وزارت ته مو وړاندیز څه دی څه باید وشي
په ټوله کې د ځوانانو لپاره صداقت رښتینولی څخه کار داسې کار چې ځوانانو په درد وخوري داسې کار چې ځوانان مو روزل شي یو څه د خپلو مشرانو څخه هغه مشران چې زورواکي دي تاسو خو خپل ځانونه تباه کړه کنه نو دا خپل هغه زور کې رواني نو هغه خپل اولادونو ته لپاره خو یو
ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې مننه کمال صاحب ډیر لاند ستاسو د راتلونکو لپاره د پانتونونو د لا خوالي لپاره څه پلانونه لري تاسو دغه لکه لاند غونډې چرته
وایي اول دوستانو اشاره کوم خصوصا نازي صاحب دغه ټکی ته یادونه کوم چې سالم مدیریت موږ ټول پانتونو ته مکاتب استولي او دا په عملي کړی چې مؤسس نشي کولای چې د پوهنتون رئیس او نه به یو پوهنتون د یو کورنۍ پورې تړلی پاتې کیږي چې د هماغه کورنۍ پلار رئیس شي یو زوی معاون چې بل زوی بل معاون چې بل زوی بل معاون دویمه موضوع زمونږ هغه ارزونه ده د ټولو پوهنتونو او جدي نظارت ده بدبختانه چې زمونږ تشکیل ډېر کم و نږدې د یو سل نهه ویشت پوهنتونو لپاره یوازې شپږ ویشت کسان په وزارت کې چې دې ته کار کول خوشبختانه چې اوس د لوړو زده کړو وزارت مقام دې ته ځانګړې پاملرنه کړې دغه تشکیلي نوي کسان ته ورسو او دغه ریاست به په یو موینت باندې بدل شي نو دغه ستونزه به هم حل شي دوستانو مخکې ویل زموږ پلان دا دی چې پس له دې به د کانکور د امتحان نه نیولې تر فراغت پورې هر څه به د لوړو زده کړو د وزارت په لاس کې پس له دې چې په خصوصي پوهنتونو کې څوک شاملېږي د دې امتحان به د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د کمیټې لخوا اخیستل کېږي، دا به شاملېږي. حتی په فراغت کې هم د دې نه موږ یو اگزیټ اگزام اخلو، امتحان د فراغت د استادانو په باره کې. هغه څوک استاد کېدای شي چې د لوړو زده کړو وزارت د قانون نه تیر شي، په دې معنی باندې چې د دې اسناد د پوهنتون لخوا راغوښتل کېږي، به موږ غواړو موږ په دې هم بسنه نه کوو چې یوازې د استاد اسناد دی وګورو، موږ په خپله عملاً استاد راغواړو د استاد نه امتحان اخلو. کلم چې امتحان واغست دی کامیاب شو، دی د پنځه کال لپاره دغه خصوصي پوهنتون ته معرفي کېږي.
وخت ډېر کم دی که مناسب کم مشخص
په لنډ ډول باندې زمونږ لکه څنګه چې په ټول هیواد کې موږ داسې یو شفاف کانکور واغسته او دغه لړۍ لا روانه ده، دغه کار زمونږ په خصوصي پوهنتونو کې پیل شوی. او زه تاسو ته په اطمینان باندې وایم چې نه موږ د چا ډوډۍ ته تسلیمېږو، نه د چا پیسو ته تسلیمېږو، نه د چا زور ته تسلیمېږو. تر ټولو هغه قوي پوهنتون چې دی د باندنی هیواد د نوم نه استفاده کوله، چاله زه تاته باندنی سند درکوم، ولې په منځ کې چې شی نه و، د اول ځل لپاره د لوړو زده کړو وزارت د هغې پوهنتون په مقابل کې قدم واخیست. دا خبره ستا بې ځای ده چې د محصل باندې سرنوشت باندې لوبې شوي. د اول ځل لپاره ما ویلي چې د محصل حقوقو ته به رسیدګي کېږي. محصل هلته یو لکه اته څلوېښت زره فیس ورکړی چې دا په هیڅ قانون کې نشته. موږ د دغه محصلینو لپاره زمینه مساعده کړه د کابل په پوهنتون کې، د سبا د کابل پوهنتون سره داخلي چیز مونږه خبره ته وګ مګ دې زمونږ عمل وګ
ډیره زیاته مون کوم صاحب ډیره زیاته مون ساس ټول نه ډیره زیاته مون چې خبرونه ته راغله یو زمونږ بلنه مو منله. د ازدی رادیو ګران اوریدونکو تر بل خبرونه پورې مو په لاس پرم خدای مو ملشه.
ځوان فکر له ازدی رادیو نه
د افغان بی سی مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بی سیم شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.